السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 دلته په پراګ کې د ماسپخین 1 بجه شوې ده. نن د ګلرز او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سر ټکی په پیښور کې د بجلی د منافع په حق لا د خیبر پښتونخوا صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه تر سره شوه. د افغان چارواکو په وینا په کندهار کې ځانمرګي برید کوونکي څلور واړه کسان یې وجلې دي. او د قرغیزستان په صدارتي انتخاباتو کې ښاغلی الماس بیک اتمبایوف بریالي شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د وفاق نه د بجلی د منافع غوښتلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه. د غونډې په حق له د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل،
یو کمیټي جوړه شوې ده. کدا کمیټي دا مسله زر تر زر سر ته رسي خپخه کني، نو بیا به د صوبې د حقوقو لپاره سخت نه سخت قدم چتول غواړي چې پار قیمتي چې مونږ دا ډیکیپ کړی شو. او بل د 4 ارب روپو په والا د وابډې جدا رویم چې کم دی نو ډیره غیر مناسب ده، ځکه چې مونږ کمی پیسې هغه سره کیږي. اول خوراکي نه اوس د درې کست چې کم دی دا بيخي شارتي راکړي نه دي، لہذا د وابډې دا رویه د برداشت نه بهر ده.
نوموړي زیاته کړه په غونډه کې د تحریک انصاف ګوند نه علاوه د ټولو سیاسي ګوندونو غړو برخه واخیسته، او د یاد شوي ګوند لخوا ورته هم په دې لړ کې د ملاتړ باور ورکړی شوی دی. د یادونې وړ ده چې د بجلی د منافع په لړ کې د مرکز په ذمه د صوبې 110 ارب روپۍ جوړیږي، چې پکې تر دې دمه 15 ارب روپۍ صوبې ته ورکړی شوي او باقي 15 ارب ورته پاتې دي. د کورمه قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په وینا د ټل پالچنار د لوی لارې په شمول د دغې سیمې ټولې وړې او لوی لارې د تګ را تګ لپاره پرانستل شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال تزایی چارواکو ویلي، پرون د کوزې کورمه په چپریز باب کورم سیمه کې د لوی جرګې د فیصلې نه پس په ټل پالچنار لارې د خلکو قافلې بغیر د حکومتي مرستې خپلو ځایونو ته رسیدلې. د یادونې وړ ده کورمه قبایلی سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د فرقیز شخړو له امله سخت نه آرامي سره مخ وا. د کندهار په شهر نو سیمه کې چیرته چې د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو دفترونه دي، د چاودنو او ډزو له امله سلور کسان مړه او د یو نیپالی په ګډون دوه کسان جوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم سلور ځانمرګي بریدکونکو نن په دغه سیمه کې د انټرنیشنل ریلیف ډیولپمنټ او د ملګرو ملتونو په ودانیو برید وکړو، چې پکې یو تن د بارودو ډک ګاډي د آی آر ډی یا انټرنیشنل ریلیف ډیولپمنټ د دفتر مخې ته والوزو او نور د ملګرو ملتونو دفتر ته ننوتل او ډزې شروع کړې. یو شیبه وړاندې افغان چارواکو ویلي دغه درې تنه یې هم وجلې دي. د دې برید ذمواري طالبانو په غاړه اخیسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. قرغیزستان کې د اتوار په ورځ تر سره شوې صدارتي انتخاباتو کې الماس بیک اتمبایوف د ګټونکو په توګه مخه تراغله، خو مخالفین یې وایي شکست نه مني. د قرغیزستان د مرکزی الیکشن مشر توی ګونالی عبدالرحیموف ویلي، خو او شاه د ټولو وټونو شمیره سر ته رسیدلې چې پکې الماس بیک تر ټولو ډیر وټونه اخیستې دي.
اتمبایوف الماس بیک شرشنچ نبرال 1,000,000,000
عبدالرحیموف وای اتمبایوف الماس بیک شار شینو ویچ په شمیرل شوی ټولو وټونو کې 1,09,000 او شپږ اویا وټونه واخیستل. د دې مطلب دا دی چې د اولنۍ نتیجو تر مخه مونږ نوموړی د دې انتخاباتو ګټونکي ګڼو. اتمبایوف د قرغیزستان پخوانی وزیر اعظم وو چې د قانون تر مخه په انتخاباتو کې برخه اخیستلو لپاره یې دغه چوکۍ پریښې وه. د دې انتخاباتو د څارنې لپاره د امنیت او تعاون یورپي زمده کمیشن په یو بیان کې ویل شوی، که څه هم په دې انتخاباتو کې معمولی نقایص وو، خو دوی امید کوي چې دا د قرغیزستان په جمهوریت مستقبل لپاره یو مهم ګام دی. د الماس بیک مقابله د 14 امیدوارانو سره و چې پکې صرف 2.15% وټونه ترلاسه کړي، خو دوی وایي دا نتیجه نه مني او د احتجاجونو دړکې ورکړي. د لیبیا عبوري وزیر اعظم محمد جبريل په دغه هیواد کې د کیمیاوي وسلو د شتون پخلی کړی دی او زیاته کړی ده چې بهرني معاینه کوونکي به دغه هیواد ته د روانې هفتې په اخرو کې د دغې شخړې په حقله د هیواد ته راځي. وزیر اعظم جبريل وویل چې لیبیا دغه ډول وسلو ساتلو کې هیڅ دلچسپي نه لري. ښاغلي جبريل چې د نوي عبوري حکومت د جوړښت نه مخکې یې استعفا ورکړې ده د دې کیمیاوي وسلو په اړه نور څه ویلو نه ډاډه کړې ده. تیره هفته د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړي استازي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته ویلي وو چې په لیبیا کې د نا اعلان شوي کیمیاوي وسلو د ځایونو پته لګېدلې ده. هلته د مصر د پخواني صدر حسن مبارک د مقدمې دویم پړاو د روان کال د دسمبر 28 نیټې پورې ځنډول شوی دی. د دې ترڅنګ عدالت د نوموړي د روانې مقدمې د جج د بدلولو په اړه یو بل حکم هم ورکړی دی. د جج د بدلولو حکم عدالت له هغې وروسته جاري کړی چې یو بل عدالت کې د مبارک د رژیم د ځپل شوو خلکو وکیلانو درخواست کړی وو چې د حسن مبارک د روانې مقدمې جج دې بدل کړی شي. حسن مبارک باندې سره د هغه د دوو زامنو د پخواني وزیر داخله او د یو شمېر اعلی پولیس چارواکو ترڅنګ په دې تور مقدمه روانه ده چې د هغه د رژیم خلاف د ولسی پاسون پر مهال د مظاهره کوونکو د وجنې حکم یې ورکړی وو. په دې مقدمه کې تورن ټول خلک دا تورونه ردی. ملګرو ملتونو ویلي نن به د دنیا آبادی و عربته ورسیږي. په دې لړ کې بیلابیلو هیوادونو کې د ماشومانو په پیدایش په دې غرض خوشحالي ونمانځل شو چې همدغه ماشوم باندې آبادی و عربته واوخته. ملګرو ملتونو چې د شپږم عرب ماشوم انتخاب یې کړی وو دا وار نه غواړي چې د کوم مخصوص ماشوم انتخاب وکړي. آبادی اووم عرب ته د اوختلو د ماشوم خوشحالي تر ټولو وړاندې په فلپاین کې ونمانځل شو. دا و تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې باوري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ترکیه ته رسیدلې چرته چې با د افغانستان د ستونزې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې کوي.
زرداري فوکس د صدر عبد الله ګل سره د ملاقات به دا هم وي چې زمون چې کوم کنیکټیویټي پروژکټس شروع دي هغه کې د ټول نغټ بول ټرین دی چې هغه به د لاهور نه برازي او استنبول کې به ختميږي. په هغه باندې به د پیشرفت دی جایزه علي.
د صوبا خیبر پختونخوا حکومت او د دغه صوبې ټولو سیاسي ګوندونه وایي د مرکز نه د بجلی د ګټې ترلاسه کولو لپاره به هر ممکن کوشش کوي.
کمیټي جوړه شوې ده. کدا کمیټي دا مسله زر تر زر سره تر سره خپخه کني نو بیا به د صوبې د حقوقو لپاره سخت نه سخت قدم چتول غواړي.
په پیښور کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې ځانمرګي بمی بریدونه حرام ګرځول شوې دي.
په دې تنظیم کې کوم مشران دي هغه ټول په دې خبره باندې خصوصا او د پاکستان ټول علماو په دې باندې فتوا ورکړه ده چې دا خودکش حمله چې دا حرام دي دا ناجایز دي.
او په پیښور کې د هندو مذهب یو زوړ مندر پرانستل شوی.
مسجد چې دې کنا دا کولو شو موږ ډېر خوشاله یو.
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان په حالاتو او د امن د لارو چارو د لټون لپاره سبا د ترکی په مرکز استنبول کې د ترکی په یو خار استنبول کې د درې هیوادونو غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د ترکی ولسمشر عبد الله ګل ګډون کوي. چنن کې وایي د افغانستان د مسلو سیاسي حل باید راوستل شي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان په صورتحال د ترکی په مشرۍ کې کېدونکو شپږم درې ډلی سربراهي اجلاس به د اول نومبر نه په استنبول کې شروع کیږي چې پکې به د پاکستان نمائندګي صدر آصف علي زرداري، افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی او عبد الله ګل به د ترکی نمائندګي کوي. اجلاس کې به په افغانستان کې امن راوستو، اتحادي فوزونو د وتلو وروسته افغانستان کې د سکیورټي صورتحال او بیا ودانۍ کارونو جایزه اخیستل شي. په ترکی کې د پاکستان د سفارتخانه د مطبوعاتو څانګې مشر عبد الاکبر مشال شال ریډیو ته په ترکی کې د صدر آصف علي زرداری د مصروفیاتو په حق له ویل.
صدر آصف علي زرداری په دلتا د افغانستان او د ترکی چې کوم ټرایلیټرل سمټ دی هغه کې به شرکت کوي. د هغه نه علاوه به د صدر عبد الله ګل سره ملاقات کوي. د زرداری فوکس د صدر عبد الله ګل سره د ملاقات به دا هم وي چې زمون چې کوم کنیکټیویټي پروجیکټس شروع دي هغه کې د ټول نغټ ګل ټرین دی چې هغه به د لاهور نه برازي او استنبول کې به ختمیږي. په هغه باندې به د پیشرفت دی جایزه علي. د هغه نه علاوه میډیا سره
د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان وایي چې دا درې ډلی سربراهي اجلاس ډیر د اهمیت وړ دی ځکه چې په موجوده وخت کې د پاکستان افغانستان او امریکې سره تعلقات ښه نه دي. نه صرف د تعلقاتو کې د بهتري راتلو امکان دی بلکې افغانستان کې د امن لپاره به لارې چارې هم لټولې شي.
موجوده حالات خدا سي دي چې درې واړه فریقین چې دي امریکا افغانستان او پاکستان د دیو ترمنځ داسې اختلافات ښکاري. ټرایلیټرل سمټ کې ودا کوشش کوي چې دا اختلافات لري شي. باقی چې ده په ټوټل پکچر باندې د دې اهمیت هم ډېر زیات دی ولې چې په استانبول کې او بیا د نه پسته په جرمنی کې دا دوه میټینګز چې کیږي دینه پته لګي چې آیا د امریکې پالیسی اوس د دې نیګوسیشن غواړي دی جنگ غواړي. مونږ خدا وایو چې اوس نیګوسیشن په کار دي دا ملټری سولوشن خو نشي کېدی.
کله چې مونږ د ډاکټر همایون خان نو پوښتل چې افغانستان کې امن راوستو لپاره پاکستان د اجلاس په ذریعه څه رول لوبولی شي نو د هغوی وینا ده
لکه چې د امریکایانو پوزیشن کلیئر نه دی. ما ته ښکاري چې زمونږ پوزیشن هم څه داسې کلیئر نه دی. مونږ خو فوجي سطح باندې امریکایانو ته ویلي دي چې مونږ په وزیرستان کې ایکشن نشو اخیستی او نه یې اخلو. اوس صدر زرداری هلته کې لاړ شي نو کوم دلال به پیش کوي؟ آیا مونږ د حقانی خلاف ایکشن نشو اخیستی؟ پاکستان د جنرل پالیسی نه خو دا غنم چې ته پکار دي چې په هغوی باندې زور واچي چې تاسو نیګوسیشن طرف ته ځای.
یاد دی وی چې په 2 نومبر با په استنبول کې د افغانستان د مسلې حل راوستو په حق لبا یو کانفرنس هم کیږي چې په کې به د افغانستان د گاونډي ملکونو په شمول 14 ملکونو خارجه وزیران ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن د صبح خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. د دغه غونډې مقصد د پاکستان له مرکز صوبې ته د بجلی پیدا کولو په ترڅ کې د ګټې او د بجلی د نورو منصوبو په اړه خبرې اترې وې. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره په پیښور کې د دغه غونډې په اړه خبرې کړې. میا افتخار حسین وایي
دیکھیے چکم دے نو مونگ چکم کمی پاٹے تداوت ورکڑے ٹولے راغلے تحریک انصاف والا پدین ارا گلی چاہیے لاہور کے پروگرام مونگ رات لے نشو او تاسو چی مشترکہ سے فیصلہ کرنا مونگ تبا منظور ہے. دا دے دا ٹول نہ گٹا فائدہ دادا چی مطلب دا صوبے پاٹے پہ اعتماد کے اشتل او دا تیر میٹنگ گنو پذریعہ بائیں چکم دے زنگا یو ڈیسیجن ہو. چونکہ دا پیسے مونگا عموماً دا مرکز نہ خلو پدے کی چی دا ٹول پارٹو اتفاق او اتحاد نی نو پاگے کی بیا آغ عمر کامیابی آسان نی او مچه ارچه حکومت با پا نمبر نمبر رازی خدا روایات خیبر پختونخوا جوندی ساتل پکار دی چه مونگا دیو بلا هم دغه رنگ رازو دی سر مطلعه چه دا خلق و دا حقوق و دا پاره چه کم جدو جهد دیاغی که اسانتیا پیدا کی گی
دا شپک اربروپو خیبر پختونخوا تا ملاوی گی دغه غونډه کې ستاسو حکومت او دغه غوندونو سه غوښته نو کړه؟
دا سره چې دا خو رګ عرب روپۍ چې کله نه منظوري شوی نو چې زما یاد چې دا 91-92 کې مطلب چې مونږ ته راکړې شوی او هغه نه پس بیا دا کیپ کړې شوې. الان کې دا به د خپل پرسنټیج په حساب زیاتې دي او دا هغه په حساب باندې کوم نو دا به مخکې تلې خو هغه دا چې کوم دی نو کیپ کې او چې دا کیپ کې نو مونږ دا هغه ورځ نه دا ډیماند دي چې دا ډی کیپ کوي. اوس چې کوم میټینګ کې څومره پټه نه استي نو بالکل یې چې دا ډی کیپ کول غواړي او مطلب چې د دې نه بغیر بل لار نشته دی. خو تاسو یو کمیټي جوړه شوې ده کدا کمیټي دا مسله زر تر زر سر تر زی خپخه کني نو بیا به د صوبې د حقوقو د پاره سخت نه سخت قدم اچول غواړي چې پار قیمت چې مونږ دا ډی کیپ کړې شو. او بل د 4 اربو روپو په حواله د وابډي جدا رویم چې کم دی نو ډېره غیر مناسب ده ځکه چې مونږ کمی پیسې هغوی سره کیږي. اول خوراکۍ نه اوس دا 3 قسطه چې کم دی دا بیخي شارتي راکړي نه دي. لهذا د وابډي دا رویه د برداشت نه بهر ده. خو مونږ په دې کې چې کم دی دا مرکزی حکومت ته وایي چې وابډه ځان له خود مختار چې کم دی نو یو اداره نه ده. په دې شکل باندې هغه د مرکزی حکومت د لاندې ده. مونږ هغوی ته وایو چې د وابډي دا طریقې کار مناسب نه دی. دې چې کم دی پر احراست راولي او ټیک ته چې کم دی مونږ خپل اماؤنٹ راکوي کني نو دې په حواله به مونږ د سخت نه سخت
یاسب کدا دام راته وی چې کم د هایډل پاور پروجیکټس پروژو پاک لتا سو به هم خبرې کړي کدا سوبیت کې څومره پروژې دي او دا به څه فایده ورکړي.
دا سره چې دا سلیریش منسوبې دي او سلیریش منسوبو کې د کې چې کم دینو لانګ ټرم شارټ ټرم میډ ټرم دا پکې ټوله شامل دي او مونږ کوشش کوو چې د شارټ ټرم خو چې کم دینو فوري مونږ دا افتتام وکړو او د میډ ټرم د پاره مطلب تیاری مونږ کړی دي. د لانګ ټرم د پاره چې کم دینو دا یو خبره چې هغه به زمونږ حکومت وته هم ضرورت دي او د راتلونکو حکومتونو به هم وته ضرورت دي ځکه چې هغه د هغې وخت کې دا منسوبې د 2021 پورې چې کم دینو دا مکملېږي. لهذا لازمي خبره ده چې څومره د پاور شارټیج دی نو د دې منسوبو د تکمیل سره به هغه شارټیج کم شي او خلکو ته به چې کم دی دا کم تکلیف دی دا به هم ختم شي او دا زموږ چې دلته کم انرژي کرایسیس دی دا به هم ختم شي. کم چې زموږ کاروبارونه او کارخانې افیکټ کیږي دا به هم چې کم دی نو ختم شي.
په کومو پروژو لاسلیک وشو؟
د سوکي کیناری او د پترن په منسوبو باندې چې کم دی نو لاسلیک وشو.
دا راته وایي چې د مخالفو ګوندونو د طرفه غبرګون تنقید رالو مخې ته.
داسې ده چې تنقید خو داسې نو سوال بیل شي دی تنقید بیا چې د هغې په ذهنونو کې چې کوم سوالونه د هغې جوابونه ورکړی شو. البته د ټولو ګوندونو په دې باندې مونږ مشکور یو چې هغې دا اپریشیټ کړه چې دا خده چې تاسو مونږ خبر کو دې باندې خو ډېر لوی کار شوی دی او دلته خو موجوده حکومت ډېر انقلابي انداز کې مطلب په دې باندې خپل کار سرته رسولی دی. دا بله خبره چې دې نه څوک هغه شکل کې خبر نه دي نو اپریشیشن یې کړی دی او خپل تجویزونه چې کوم دی نو وړاندې کړي دي.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وو چې تاسو ته په پیښور کې د دغه صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو د بجلی د ګټې په اړه د غونډې تفصیلات درکول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د مذهبونو ترمنځ اختلافات لري کولو او د امن پر راوستلو کې د میډیا د کردار په اړه د نړۍ د بیلابیلو مذهبونو تنظیم مجلس ادیان عالم یو غونډه نن په پیښور کې شوې چې د ټولو مذهبونو عالمانو پکې ګډون وکړو او په ګډه یې اذان مرګي بریدونه حرام او ناجایزه وګرځول او دغه د اسلام او شریعت قوانینو خلاف بللې دي. پیښور ته زو او د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه د روانو خراب حالاتو په نظر کې د نړۍ د بیلابیلو غټو مذهبونو یو تنظیم مجلس ادیان عالم پاکستان ته امن راوستو کې د میډیا د کردار په حق لا یو پروګرام وکړو چې پکې د مذهب اسلام عالمانو او پوهانو علاوه د هندو، سکھ، عیسائی مذهب او د شیعه مسلک د عالمانو علاوه خبریالانو او مدني تنظیمونو مشرانو ګډون وکړو. دا اسلام مذهب نمائندگی کون کی عالم پروفیسر حافظ عبدالغفور د دې تنظیم په حق لباندې ویل چې دا د مذهبونو دریاځي کول لپاره کار کوي او له باید چې میډیا دې د دې مرسته وکړي. دا سوال په جواب کې چې په دې تنظیم کې د دنیا یو شمېر مذهبونه دي نو دوی د ځانوجون کې خودکش حمله په حق لباندې څه نظر لري؟ نو پروفیسر حافظ عبدالغفور چا تکړه
په دې تنظیم کې کوم مشران دي هغه ټول په دې خبره باندې خصوصا او د پاکستان ټول علما په دې باندې فتوا ورکړه ده چې دا خودکش حمله چې دا حرام دي دا ناجایز دي. دلته په پاکستان کې د خودکش حملو ضرورت نشته ده بلکې دا الټا مسلمانانو ته او بے ګناه خلکو ځان اغستل دي او دا ظلم او زیاتې ده. زموږ خیال نه ده چې کوم غیر ملکی دي په هغه باندې هم نه دي پکار. زموږ اسلام چې کوم ده هغه بل د امن او د رواداري تعلیم ورکوي. شریعت چې کوم شي مونږ ته اجازه راکوي د بل خبره وره او خپل خبره ورته ور ورسوه.
د دې تنظیم او د دې د کار په حق لباندې د ټول پاکستان د هندو برادری مشر هارون سرب دیال مشال لیډو ته صدا رنګ ویل.
جون 2006 کې چې ټول مذاهب چې کوم مشران دي په دې افورت شروع کو. زموږ چې د بین المذاهب امن کمیټي کانسټیټیوټ شوی دی د فرست ټایم ان د هیستوري اف پاکستان چې زموږ صوبه په دې کې چې اول لګاو پاینیر و. دا زموږ پاکستان کونسل اف ورلد یونینز دی یو غیر سیاسي غیر لسانی او غیر نسلی تنظیم دی. د دې کې د کامیابی ټول نه غټه وجه دا ده چې د زموږ یو جبې سره یا یو نسل سره یا یو سیاسي جماعت سره دغه نشته. زموږ چې کور ایشوز دی ډیر اهم دی اور دو ډیر سنسټیټیو دی. پاکستان یو ډیر پرومن ملک ته کجل تک ګډبړ دی نو تھرد د سکوت ته چغن غواړي چې دلته سټیبلیټی راشي.
فتی په لباندې د یو غیر سرکار تنظیم مشر شهاب الدین خټک ویل چټول مسبونه د امن او امنی سبق ورکوي خو له بازي عناصر په هر مذهب کې دا سری تر خپل مفادات لپاره د مذهب نوم استعمالوي.
تھورا سي چې په ګراوند باندې زمونږ د ماینورټیز تعلق ته دا غي حالات ګوچي یو خو پټول ملک کې غربت ته یا بیروزګاری ده او ماینورټیز چې دی غزيات سفر کیږي لګیا دي مونږ واقعات ګورو چې دا غي چې کوم مذهبي مقامات دي هغه محفوظ نه دي په دې ملک کې دا غي دغه شروع ده یعنی ډیسپلیسمنت یا دغه بدلون چې مايګريشن هم شروع ده او دا ډېر فکرمن دی خبره ده چې د پاکستان د جوړېدو نه پس د دې وطن په لکونو کروڑونو چې کوم ماینورټیز زموږ رونه هغه هجرت کړي ده موږ دا خپل رونه ګڼو
یادونه ول دا چغونډه کې ګډون کوونکو مشرانو وینا وا چې نه یوازې د مذهبونو ترمنځ اختلافات لري کول کې میډیا مهم کردار لوبولی شي بلکې د مسلمانانو ترمنځ فرقیز اختلافات لري کول لپاره د هم خپل کردار تر سره کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس هم د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې زو قبایلی سیمې کورمته چرته چې له سلورو کلونو راهیسې تړل شوې لارې بیا خلاصې کړل شوې دي. د لارو د پرانیستلو پر مهال د سیمې لوړ پوړي چارواکي او مشران هم موجود وو. د فرقه ایست او تریخوالي او بیا د اورپکو د شتون له کبله په کورمه کې ټولې لارې نامحفوظه وې او وتړل شوې، چې وروسته په مری کې د سولې تړون وشو او پکې وویل شول چې ټولې لارې به خلاصې کړل شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي.
د پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ټل پاړه چنار روډ په شمول د کورم ایجنسی ټولې د تګ را تګ لارې یو ځل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوې. انتظامیه وایي چې د اتوار پورز د کوزی کورم ایجنسی په چپری سیمه بابه کورم کې د یوې دستورې په وخت د کوهاټ ډویژن کمشنر سیبزاده محمد انیس د لارو د خلاصېدو اعلان وکړو. د دستورې په وخت د کورم ایجنسی دوه قبایلي ډلو مشرانو په شمول ګرین جرګې غړي او حکومتي چارواکي موجود وو. د سیمه انتظامیه چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ حاج موس خان په دې حق له مشال لډیو ته وویل چې د اعلان نه پستل پړه چنار روډ باندې د مسافرو او سامان څخه ډک ګاډي د سرکاري قافلې نه بغیر د پېښور نه کورم ایجنسی ته رسیدلې دي.
ګران جرګه پکې وا او 50 رکنی چې کم ده توری کوم دی کوم دی سنی کوم مشران دی 50 رکنی پورټیکل ایجنټ سم پکې وو. کمانډنټ کورم ملیشیا، کمانډنټ ټل سکاوټ او ایم این اے کمشنر صاحب کوارټ اني سیوم راغلا وو. دنه علاوه پکې جنرال پبلک هم تقریبا ډېر زیات د ټورس اکټه چپ نواله ته تری منګل پرې ملاړل او بیا پرایویټ څومره وېهیکل وزدان ټول سټار شولډ مین روډ باندې د دواړه سینا ډېر خلک خوشاله.
په سیمه کې د مری امن لوزنامې عملي کې دورسته دواړو خاوډلو مشرانو او خلکو د خوشاله سرګندونې وکړې او وی ویل چې د تیرو سلورو کالو راهیسې د بد امنۍ او د لارو بندېدو له امله قبایلي اولس د سختو مشکلاتو سره مخ وو او اوس د خوشحالۍ موقع ده چې په کورم ایجنسی کې امن قائم شو او لارې پرانستل شي. خو د سیمې نه ملک حاج محمود بنګش وویل چې بې کوره شو خلکو د بیا آبادکارۍ په لړ کې حکومت ته مزید اقدامات کول پکار دي. بلخوا مونږ چې کله د لارو کلاوېدو په هکله ملک حاجی یوسف حسین سره تماس ونیولو، نو مشال لوډو ته په خپلو خبرو کې وویل چې لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره د حکومت لخوا سکیورټي انتظامات نه دوی مطمئن نه دي.
کوم روډ ذمہداری ده؟ دا د پاکستان ګورنمنټ ذمہداری ده. دا په کور د حکومت پروټیکشن اول لګوي دي سرا سرا موبایل پاوج ملیشا لوي په کور د موبایل ګډونا چلوي او ذمہداری هغه خلک ده چې تو چا حدود ده چا ځمکه ده چا لکا ده.
مونږ چې کله د لار خلاصې دونه پاس د سیمې انتظامی چارواکي مرسیال پولیټیکل ایجنټ حاجی موس خان نه د خلکو حفاظت لپاره د سکیورټي انتظامات په حق له پښتنه وکړه، نو مشال لډو ته په دې حق لا صدا سي اوویل
د پره او پکاده تقریبا مسکه میټینګونه شوی دي. کورټ وا ټکم شوی دي، فاټو سیکریټریټ کې شوی دي، ګورنر هاوس کې شوی دي، سکیورټي چې کوم دی په دې باندې ټل سکاوټ والا کورم ملیشیا والا لیوی خاصدار جنټ د گشتنه مقرر شوی دي، زې په دې چیک پوسټونه کول شوی دي، انتظامات
یاد دی چې تیر د فروری په میاشت کې د جرګې غړو د مذاکراتو نه وروسته د کرم ایجنسی ټولې لارې پرانستل شوې وې، خو دوه میاشتې تېرېدو نه پس د اپریل په 24 د نامعلومو وسلوالو لخوا په بګن سیمه کې د مسافرو پر ګاړو باندې د برید نه پس دغه لارې یو ځل بیا بندې شوې. طارق اورکزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د خپلو هلو ځلو د اجازه ترلاسه کېدو وروسته اوس د فیپین په نوم یو غیر حکومتي اداره غواړي په دغه سیمو کې ولس له سیاسي او انتخاباتي عمل خبر کړي او په دوی کې د ډیموکراسۍ لپاره شعور پیدا کړي. د ادارې چلوونکي وایي په دې ترڅ کې دوی اوس په خیبر ایجنسۍ کې خپل کار پیل کړی دی. دوی زیاتوي په دغه سیمو کې به د دونکو داسې ډلې جوړوي چې د خپلو ستونزو هواري لپاره د پارلمان له غړو سره په خپله اړیکې ټینګې کړي. نور معلومات فرهاد شنواری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې خلکو ته سیاسي ازادۍ او د رایې د اظهار موقع ورکړی شوی، د پاکستان یوه غیر دولتي کامی اداره فافین یا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک وای چې اوس دوی د ملک د نور برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم خپل حل زلې پیل کړی دی. فافین اداره وای چې دوی په دې سیمو کې په خلکو کې د سیاسي شعور او پوهه پیدا کولو، د ووټ ارزښت او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره کار کوي. د دې ادارې او د اداران وای چې دوی به په قبایلی سیمو کې د سرکاري محکمو په کارکردګۍ، ترقیاتي کارو او د انتخاباتو په عمل باندې هم جوور نظر ساتي او د سیمې د خلکو او د منتخب شو عوامي نمائندګانو ترمنځ د تعلق جوړولو لپاره هم کار کوي. دا چې په دې لړ کې فافین ادارې په خیبر ایجنسۍ کې څومره هلې ځلې کړې دي، په دې حقله باندې د یادې ادارې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر فریده اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
په دې کې تر اوسه پورې مونږه مختلف ګورمنټ ډپارټمنټس مانیټرینګ وزټ کړی دی، لکه سکول شول د کې ټول پرایمری میډل های سکول ګورمنټ سکول راځي، او دین علاوه هیلث ډپارټمنټ ډسپنسری شو، بیچ یو شو، هاسپټل ډچ کیو، د تحصیل هډ کوارټر هاسپټل شو، د دوه مانیټرینګ وزټ راځي. د دې سره سره د فیفن چې کوم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې ګروپ جوړول دی چې هغه د عوامو او د ایم این اے ترمنځ یو پل جوړ کی، یو برج جوړ کی، یو تعلق جوړ کی. هغه ته مونږ کنسټیټوئنسی ریلیشن ګروپ ایو، یعنی سی آر جی په شارټ کې ورته ویلی شي. دا ګروپ یو داسې ولنټیر خلکو باندې مشتمل وي چې هغه د خپل علاقې د مسایل نه خبرې، هغه خپل علاقې مسایل هایلایټ کولی شي او مخکې ایم این ایس ته یا کنسرن ډپارټمنټ ته رسولی شي.
دا چې په خیبر قبایلی سیمه کې د کار کولو په وخت دوی سره د سرکاري محکمو د چارواکو رویه څنګه وي، په دې حق لباندې د دغه ادارې یو غړی نورزاده وای.
دا انحصار کوي په متعلقه اداره باندې چې کومه اداره ته موږ ورشو، هغه اداره نه موږ څه قسم غوښته کوو، هغه یعنی په هغه باندې انحصار کوي. ځنې لکه موږ پولیټیکل ادارې ته ویر شو، موږ لوکل انتظامیه ته، هغه موږ له هغه سره جواب نه راکوي څنګه چې موږ لا پکار وي. دغه نه علاوه موږ نور څه کوم ډپارټمنټس دي، لکه ایجوکیشن ډپارټمنټس ډېر جوت یعنی تعاون کوي دي موږ سره، او د هرې مسلې چې کوم موږ ته یعنی وخیو هغه حل کولو موږ لا یقین دهانی راکوي.
د یوې پښتنې په ځواب کې چې د فافین غوندې ادارې به په قبایلي سیمو کې په خپلو کارونو ترسره کولو کې څومره کامیابی ترلاسه کړي، په دې حق لباندې ځایي خبریال قاضي فضل الله وای چې دا خو یو ښه ګام دی، خو دومره زر به د دغې قبایلي سیمو چارواکي دې ته راضي نه شي چې په آزاده توګه ورته د کار کولو اجازه ورکړي.
یو فافین نه بلکې ټول دا قسمه ادارو ته پکار دي چې اوس کومه سیاسي ازادي یا اصلاح
اصلاحات راغلی دی په قبایلی سیمو کې جدي طرف ته نظر وکړه او څومره ترقیاتی کارونه چې کیږي په هغه باندې نظر وساتي. اگر چې فاټا سره تعلق لرونکي بیوروکراسي نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې دی سیاسي ازادي وي او دوی خپل حقوق د جمهوریت په لار باندې او سیاسي پلیټ فارم نه حل کی، نو دوی وخا مخارو کوټونه پیدا کوي. خو چونکی دا اصلاحات او ابتدا ده کې به مشکل خامخرازي، لیکن دې مشکل حل کولو لپاره قبایلی عوام او سیاسي پارټیو او ان جی اوز لکه اهم کردار لوبول پکار دي چې دا رکاوټ مخې نه درشي او قبایلو ته سیاسي ازادي ملو شي او د دوی ملک د نورو برخو په شان ترقی وکړي.
فافین اداره وای چې دوی په قبایلی سیمو کې د خلکو په امروزه ژوند کې د بدلون لپاره د سیو شمیر نور پلانونه هم په پام کې نیولې دي. فرهاد شنوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو. بنو
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوی د منور شانه لړ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د وفاق نه د بجلی د منافع غوښتلو په لړ کې غونډه کړې. د کورم ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د ټل پاړه چنار په شمول د سیمې ټولې لوی او وړې لارې د تګ را تګ لپاره پرانستل شوې دي. د افغان چارواکو په وینا کندهار کې د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو په دفترونو برید کوونکي سلور واړه وسلوالې وجل شوې دي. د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د دغه هیواد په صدارتي انتخاباتو کې خاغلی الماز بیگ اتمبایو بریالي ګرځولې ده. د امریکا په شمول خط د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې د بې موسمه طوفان لوجه خواوشا 3 میلیونه خلک متاثر شوي دي او ملګرو ملتونو ویلي نن د دنیا آبادی و عربتا ورسېدله.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. او اوس هم په خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې د نن ورځې د اداریو مهمه خبرې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
مشرف رسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا او د فاټا لپاره د نړیوال مالیاتي ادارو لخوا 2.4 ارب ډالر ورکول یو تاریخي کار دی. ادارې لیکي چې فاټا او خیبر پختونخوا د 9/11 وروسته نه بلکې د 3 لسیزو راهیسې کله چې افغان جنگ پیل شوی دی او اوس د ترهګرۍ د پیښو نه دا سیمه ډېر زیاتې متاثره شوې دي. او تیر وختونو کې چې څومره هم د سیمو لپاره امداد راغلی دی، د هغې په وړو کې د مالګې برابر حصه هم د سیمو ته نه ده ورکړل شوې او نه د دې سیمو په خیر خیګړه یو پیسه خرچ شوی. ادارې وړاندې لیکي چې د دې امداد ترلاسه کېدو وروسته دا ډېر ضروری ده چې دا رقم په پاکا او رڼا توګه خرج کړي شي او که چېرې د تیر وختونو په رنګ پکې درغلي وکړي شو نو د دې نه بعد د فاټا او خیبر پختونخوا په ولس کې احساسي محرومي پیدا شي. ادارې اخیره کې د دې رقم د خرج په باب لیکي چې تمه ده چې صوبایي حکومت او فاټا سیکرټریټ بعد د تیر وختونو په رنګ د دې رقم د هضمولو په ځای د صوبایي او فاټا د محروم ولس په خیر هیګړه خرج کړي، ځکه چې هم د دې په پایله باندې دلته امن په ځای کېدل ممکن شي. آج او جنگ ورسپان خپل اداریو کې لیکي چې د سیاسي ډلو ریلیانو، احتجاجي مظاهرو، سیاسي جنگ جګړو او مهاجرای ملک سیاسي ګرمي پیدا کړې ده. جنگ اداري لیکي چې یو خو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې نواز شریف د جیل او جلاوطنۍ نه هیڅ سبق نه زده کړي او دا چې مسلم لیگ نون جمهوریت ختمول غواړي خو له دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نه شي. بل پلو چودري نصر علي خان وایي چې زموږ هدف صدر زرداری یا حکومت نه دی، بلکې د حکومت غلطي پالیسي دي او د پرویز مشرف وفادار ټول د نواز شریف پر دی. ادارې مخکې وایي چې د الطاف حسین وینا ده چې د صدر د هدې احترام کول پکار دی. ادارې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونه لګیا دي په یو بل الزامونه او تورونه لګوي، یو پکې عوامي نیشنل پارټي ده چې یو خوا خاموشه ناسته ده او په دې باندې هیڅ نه وایي. ادارې اخیره کې لیکي چې سیاستدانانو له پکار ده چې د مهاجرۍ سیاست پرېږدي او ملکی سلامتۍ، ازادۍ، خودمختاري سره سره د جمهوریت د بقا او سلامتۍ لپاره سوچ وکړي او دا باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات په افغانستان کې خزه په اسانه کار ته لاسرسی نه لري، خو یوې افغان خزه د $1,000,000 په لګښت تفریح او مرکز پرانیسته دی. بل پلو د ګډو ګټو د هیوادونو سازمان د جبري او وړوکي عمر د ودونو د مخنیوي هڅه کوي. په دې دواړو موضوعاتو د نړیوالو رسنو د ریپورټونو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکي د افغانستان سرخر کابل چې تر کلونو پکې خلکو د جنگ ویره محسوس کړي ده، اوس د نوو پرمختګونو او بدلونونو شاهد دی. په دغه ښار کې یو افغان میرمنې منی رحماني د خلکو د ساتیرۍ لپاره یو باولینګ سنټر پرانیستل. باولینګ سنټر یو داسې ځای وي چې یو لوبغاړی یو غټه غونډوسکا په لاس کې اخلي او پر مځکه یې مخامخ لوري ته تولوي. هلته وړاندې شپږ نښې درول شوې وي. په دغه غونډوس کې د لګیدو نه پس څومره نښې په یو وخت غورځېږي، دا د لوبې پایله ټاکي. نوموړې میرمنې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په کابل کې داسې مرکز نه و او اړتیا یې لیدل کېده. د نوموړي مرکز د جوړېدو لپاره توکي د بهر نه راغوښتل شوي او چینایي انجینرانو د دې په جوړولو کې ونډه اخیستې ده، او د دې باولینګ سنټر دروازه د بم پر ضد د موادو نه جوړه شوې او سربیره پر دې دربان هم په نوې وسله سنبال دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې میرمن منی رحماني د دې مرکز د جوړولو لپاره خپل $1,000,000 پیسې لګولې دي. نوموړي دا پیسې د خپل شخصي جایداد په خرڅولو لاسته راوړې وي. اژانس لیک کې دا مرکز د جنگ نستړو افغانو کورنیو ته دا موقع ورکوي چې خپل وخت په خوشحالۍ تیر کړي او ټولنیز، مذهبي او کلتوري بندیزونو نه ځان آزاد احساس کړي. اژانس لیک کې چې د 500,000,000 وګړو په دې ښار کې خلکو ته د کور نه د باندې د ساتیرۍ کمی موقع په لاس ورتلې. خلکو کاغذ بادونه الوزول، د کابل نه د باندې په کلیوالو سیمو کې په کشتیو کې چکرونه وهل او په ډیرانونو یې د فوټبال لوبه کوله. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیک کې د افغانستان غوندې په یو هیواد کې چې میرمنې کار ته په مشکله لاسرسی لري، دا یو لوی لاسته راوړنه ده، خو د منی رحماني په لاره کې هم خنډونه اچول کیږي. بل پلو فرانس پریس خبری اژانس په یو ریپورت کې لیکي چې د مشترک المنافع هیوادونو تنظیم دا پریکړه کړې ده چې د تنکی عمر او د جبري ودونو د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې تیزوي. اژانس لیکي چې د 450 غړو هیوادونو دې تنظیم دا خبره د استرالیا په پرت ښار کې د اتوار په ورځ کړې ده. د نوموړي تنظیم فعالینو ویلي د جبري او کم عمري ودونو لامل وړې جنکۍ د غربت، بې سوادۍ او د بیمارۍ ښکار ګرځيږي او خپل بشری حقونه بایلي. د مشترک المنافع هیوادونو د غونډې د پرانیستلو پر مهال د برتانیا ملکې الیزابت دویم وویل د غړو هیوادونو مشران باید جنکو او میرمنو ته د خپلو صلاحیتونو او ځواک د پیژندلو موقع په لاس کې ورکړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې په بنګلاديش کې دوه دیش پسلو کې جنکې د 15 کلنۍ نه وړاندې ودیږي. همدارنګه په سیریلون، کیمرون، موزمبیق، ملاوی او هندوستان کې هم ورته حالت دی، او د وخت نه وړاندې ودونه کیږي چې لامل یې د جنکو ژوند بدمرغه کیږي.
زمون همکار نجیب عامر وو او اوس هم په خبرونه کې زو د افغانستان کندهار ته چرته چې په شهرنو سیمه کې د چرته چې د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندوی ادارو دفترونه هم دي د چاودنو او ډزو له امله مرګ ژوبله اوخته ده. افغان چارواکي وایي ټول حمله کوونکي هم وجل دي. تفصیل لپاره د کندهار نه د سید شاه سکیم دا رپورټ ورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار په شارې نو سیمه کې د ځانمرګیو د ډله ییزو بریدونو تر پیل 15 ساعته وروسته توانېدلې ده چې د یو ان ایچ سی آر دفتر ته ننوتې درې واړه ځانمرګي برید کوونکي ووژنې. پولیس وایي چې نن سهار د دولت مخالفو وسلوالو د آی آر ډی په نامه یو دفتر ته څیرمه په چاودېدونکو توکو بار موټر والوزاو او د نړېدلې دیوال له لارې د یو ان ایچ سی آر دفتر ته تر ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د کندهار امنیت قوماندان جنرال رازق وایي چې په دغو بریدونو کې د پولیسو یو افسر په ګډون څلور تنه وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دی وایي د پولیسو له افسر عزیز پرته نور ټول ټپي شوي او وژل شوي کسان د مرستندوی موسسو افغان ساتونکي وو.
د دشمن درې نفره د نننه د نسار دفتر ته دغه لارې چې هغه دیوالونه بین کړی او استفاده کړی ده، او څلور کس ملکی چوکیداران یا مزدوران چې دلته د کندهار اوسیدونکي وو هغه شیدان کړی دي. یو د پولیسو افسر زمرد دی د دغه خلکو د ژغورل لپاره خپل قربانی ورک خپل ژوند د لاس ورکي. دوه کس ټپيان دي.
دی وایي دا به ورسته معلومه شي چې وسلوال څوک وو او لکه مرغلي وو. بل خو بیا قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال رادیو ته وویل چې برید د دوی ملګرو کړی دی. د خبره په بریدونو کې کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د یادونه وړ ده چې څلور ورځې وړاندې هم په کندهار کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی پر ودانۍ هم ورته بریدونه شوي وو چې یو شمېر کسان پکمړه او ټپيان وو. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
مشال ریډیو ته غوږی په فارن پالیسی مشله کې لیکل شوی په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي، نو روس او هند دا وړتیا نه لري چې په دغه هیواد کې خپل تاثیر غالب کړي. د لیکنې تر مخه چین البته په دې ټوله سیمه کې راپورته کیدونکو قوت ته او همدا وجه ده چې د چین شرکتونه په افغانستان کې پنګه اچونه کوي. د دې مقالې مهمه برخه له اسرار عالم مومن ناورو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روان جنگ لس کاله پوره شو او زیاتره د پښتنو کېږي چې امریکا به نور څومره په دغه سیمه کې پاتې وي. خو مقاله لیکونکي وایي د پښتنو چا هم تر دې دمه نه ده کړې چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتو وروسته به حالات څرنګه وي او ګټې به یې چا ته رسیږي. ښکاره خبره ده چې امریکا او اروپایي هیوادونه خلیله راغلي دي، ولې روس او هند دا صلاحیت نه لري چې په دغه سیمه کې غالب شي. خو چین په دغه سیمه کې راپورته کیدونکې قوت دی او په حالاتو یې هم نظر دی. همدغه وجه ده چې د چین کپنو په افغانستان کې لویه سرمایه کاری کړي. د چین یو شمېر کپنۍ په افغانستان کې د ودانو په آبادکارو، سړکونو او ریلګاډو پاټلو جوړولو کې ډېر لوی رقم لګوي او دارنګ افغانستان د سیمې سره تړي. خو د افغانستان په امنیتي ادارو کې د کپنو ته په لویه پیمانه د سرمایه کاری کولو اجازت نشته او همدغه وجه ده چې د دې لپاره چین د ناټو په لور ګوري او غواړي چې اسلام آباد یې په دې لکه مرسته وکړي. مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې دوی ته یو افغان کارپو ویلي دي چین د پاکستان نږدې ملګری دی او دا هم یو وجه ده چې د چین یو شمېر کپنو په افغانستان کې دومره زیاتې کاروباري لوزنامې کړي دي. او دغه رنګ دا هم یو عام تاثر دی، کچري کاروباري لوزنامې د چین سره وشي نو خوندي به وي او پرمختګ به روان وي. مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان په اړه د چین خپل پالیسي په ډاګه نه ده، خو ښکاري داسې چې پاکستان د دوی د پالیسۍ مهم جز وي، ځکه چې په نړۍ کې د پاکستان او چین ملګرتیا ډېره نږدې ګڼل کیږي او دواړه هیوادونه په ډاګه وایي چې د دوی ملګرتیا د غرونو نه اوچته، د سمندرونو نه ژوره او د شهدو نه خوږه ده. او همدې د نظر کې پاکستان او چین نه آرامه افغانستان ته ګوري، خو چین نه غواړي چې په سیمه کې خپل اثر په ډاګه کړي او دغه رنګ د کلونو راهیسې یې پاکستان مخته کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی دی چین په افغانستان کې د ناټو په ملاتړ کولو کې زړه نازړه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې ځینې دا فکر کوي چې د ناټو په ماتې خوړلو کې د دوی ګټه ده. او بل وجه دا ده چې چین په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ په اړه په بشپړ توګه نه دی خبر او همدغه وجه ده چې چین په کابل کې د سرمایه کاری په اړه خپل استراتیجي ډیر په احتیاط سره جوړوي. همداراز د غربي نړۍ کارپوهان وایي په افغانستان کې د چین سرمایه کاری د افغانستان بیا جوړولو په لړ کې د غربي طاقتونو مرسته نه کوي. خو دا خبره شته چې کله نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د چین لاسونه به مضبوط شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو بل رپورت ترازو. د پاکستان استخباراتي ادارو په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو جاسوسي کوله. دا خبره یوې بهرنۍ مجلې بلډم سونټیج په خپل یو رپورت کې د ناسرګندو سرچینو له خوا کړې ده، خو بل پلو پاکستانی چارواکو دغه تورونه رد کړې دي. نجیب عامر په دې اړه تاسو ته یو رپورت وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور د نوم د پټ ساتلو په شرط دوی ته ویلي چې افغانستان کې د جرمني ځواکونو او پولیسو د جاسوسۍ کولو په اړه خبره شوې رپورټونه بې معنی او خندونکي دي. د پاکستان د پوز ویان جنرال ترباس بیا په دې اړه نوموړي خبری اژانس ته ویلي چې دا ډول رپورټونه د دې وړ نه دي چې دوی پرې خپل نظر ښکاره کړي. د بلډ ام سونتاش په نامه مجله چې په لوی تیراش کې خبریږي په خپل رپورټ کې لیکلي، شخصي ټلیفوني کلمه د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ته لیږل شوی پیغامونه، د پوځي هدفونو امرونه او د پولیسو د سرتیرو نمونه په پټه د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا کشف شوی او د سره دا ویره مخې ته راغلی چې کېدای شي دا حساس معلومات د اورپکو لاسته ورشي. د امریکا متحده ایالاتونو لوی مدیر ایسی پاکستان ته په شکمنو سترګو ګوري چې په حکومت یا استخباراتي اداره کې د نن ځنی کړي د اورپکو ملاتړ کوي، سولې لارې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې په 2014 کال کې د ناټو ځواکونه له افغانستان ووزي، په پاکستان باندې د اورپکو سره د مرستو کولو تورونه په تیر مې میاشت کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د نخښه کولو نه پاز زیات شوی دی. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي پاکستان ته د ملامتۍ ته ځکه نیول کیږي چې د پاکستان د خاورې نه د ترهګرۍ لپاره استفاده شوې ده.
زما خیال دی چې د یو حواله باندې دنیا او د نړیوالو سجانی ریاستونو او بین المللي ریاستونو ورسره ورسره د سیمه ییز ریاستونو دغه قسمه په دې دوو حوالو دغه قسمه تصور یا اتفاق رای جوړیږي جوړه شوې ده چې پاکستان په دې حواله په دغه قسمه سیزونو کې ملوث پاتې شوی دی.
د امریکا، برتانیې، هندوستان، افغانستان او جرمني ترڅنګ د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لخوا پر پاکستان د ورپکو سره د مرستې تنقید په داسې حال کې کیږي چې پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي او د ترهګرۍ ښکار ګرځېدلی دي. نو پاکستان په سیمه او نړۍ کې د ځان د سپیناوي لپاره تر دې زیات نور څه کولی شي؟ خادم حسین:
پاکستان دا سکول شي چې دلته دی تبروای چې کوم فکر دی دی هغه فکر سره تړلې کومه اداري دی کومه تعلیمي نظام کې دی کومه میډیا کې دی کومه ځکه چې سي پارتو په ذریعہ کېږي هغه روایت کې هغه باندې نظر ثانی کې پاکستان دا سکول شي چې افغانستان کې دنه دی نړیوال یا ستونې د افغانستان د تعمیر لپاره لګیا دی او هغه ته چې کوم د تبروای جو دوم دی هغه تصادم کې د نړیوال یا ستونو په راتوګه مرستو کړی شي او پاکستان داسې هم کولی شي چې خپل ستراتیژیک ژورتیا پالیسي باندې دوباره نظر وګرځي.
د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان نیمګړی او زړه نازړه همکاري د نړیوالو په نظر کې د دې هیواد تصویر بدرنګ کړي. کارپوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې پاکستان اړ دی چې په خپل کړنلار کې بدلون راولي، سو د دوی په اړه د نړۍ تصور هم بدلون ومومي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس په خبرونه کې زو ډیر اسماعیل خان ته چرته چې د ګومل یونیورسيټي د کانوکیشن په دستوره کې د صوبه خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي ځوان کول باید د خپل ملک په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. سیلاب محسود ورو:
د پښتونخوا گورنر بیرستر سید مسعود کوثر په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د کال 2011 کانوکیشن تقریب منځلې په موقع د ستر مل ما په حیثیت په خپل وینا کې زیاته کړه چې په ټول وطن خصوصا پښتونخوا او بیا په سویلي پښتونخوا کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده چې زیات اثر یې د ښځینه په تعلیم پرې وتلی دی. هغوی وویل چې تعلیم د ترقۍ او خوشحالۍ زمین دی. نن د ساینس او ټکنالوژي دور دی، د دینه بغیر د ترقۍ او خوشحالۍ تصور هم نشي کېدای. گورنر وویل چې زه ډېر خوشحال یم چې د کانوکیشن په دې تقریب کې پی ایچ ډی ډیګري او ګولډ میډل اخستونکو شې یو شمېر ښځینه هم شاملې دي. هغه وویل چې په قبایلي سیمه کې هم د ښځینه تعلیم د فخر وړ نه دی او د بدقسمتۍ نه ترهګرۍ او تیر سیلابونو هم په سیمه کې تعلیم او تعلیمي ادارې بد وضع بولې. بیرستر سید مسعود کوثر په خپل ویناکشه لوز وکا چې د ګومل یونیورسيټي په مشکلاتو ستونزو با پورا توجه ورکوم. دغه رز د پاره دوی د یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر منصور کونډی ته بلنه ورکړه چې هغوی پېښور ته ورشي او دغه مقصد د پاره مالی معاملات په شریکه لارې سامې کړي. د کانوکیشن د ورستونه اول گورنر بیرستر سید مسعود کوثر یو سل درې پنځوس طالب علمانو ته ګولډ میډلونه او په یو نه کسانو شه سل کسانو ته پی ایچ ڈی ڈگریان ور وشالے. دے کانوکیشن دے درانا تقریب براکش دے گومل یونیورسٹی وائس چانسلر پروفیسر منصور کنڈی مشال رے جوتا پا دا رنگ و جاگ دا.
کانوکیشن یو خوبصورتی دا. ہائر ایڈوکیشن کمیشن ما دا دو ور چیئرمن وارننگ راو کانوکیشن نو سلا ون ویر اندر سو او وجوہات و بہرحال موج جی رسک واخست ہے اللہ کامیاب کرو. دے گومل یونیورسٹی دا ایڈیر عزت تا دو یونیورسٹی غریب سڑی تا ہیلپ ورکڑا.
د سلی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو طالب علم محمد عارف مسعود چې بی ایس سی هانر اگریکلچر کې ګولډ میډل ګټلای و په قبایلی طالب علمون زور ورکا چې دوی د هم نه توکي چې په سیمه کې د تعلیم په زور د امن او ترقۍ او خوشحالۍ د پاره په شریکه جارې هوارې کړو.
میا سمرا دے وزیرستان ملگرین دی سٹوڈنٹوں دی کدا خلص دا ریکویسٹ کام کانا چے خپل تعلیم دا ڈرا توجہ ور کی کون دا دنیو لا گیا دو پ تعلیم مندے واحد امیر دا پورا چدو تعلیم لیار دو چے صحیح تعلیم جاو کی صحیح مانی ہو کی پہلا کاشو امن ہرو شی خوشولو رشی.
یادا دی وی چھ دکڑ کے جنو الا تو پواجا دے گومل یونیورسٹی دے کال 2012 دے کانوکیشن دا تقریب دے سلور کلو نو راسے دے زنڈ دلو نا دے ورستے ول منظر شاہ. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
حجرا
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صدا عوامو شي نه له بل مسائل باندې
دا خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او د دې حالات به د سبا د پاره نه مي
او ما شرکت له سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته وسه پوری
دغه پروګرام د نهي یا سیشنبي او د شروع یا چهارشنبي په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یو بل رپورت ته. د صوبا خیبر پختونخوا په سوات کې د کابل په تحصیل کې د کابل تحصیل یو سیمه ده چې ماڼۍ نومیږي. په دغه سیمه کې د 2009 کال پوځي عملیات شوي وو چې پکې د زینت بیبي په نوم یو ښځه د پوست راکټ ښکار شوې وه چې پکې د دې یوه پخه هم والوته او دا معذوره شوه. په دغه کال د سوات په زرګونو خلکو د صوبې نور سیمو ته کړې هم کړې وې. د زینت بیبي په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل لري پرتا سیمه ماڼۍ چې د سوات او دیر په پوله ښایسته کړی دی. د سوات په بدامنۍ کې په دغه سیمه هم د پاکستان فوج د وسلوالو په ضد اپریشن پیل کړی و چې پکې دغه کلي کې د شپېتو څخه سیوا تنان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. دغه جوبل شوي تنانو کې 38 کلنه میرمن زینت هم شامله ده چې د جنگ په دوران کې خپل کور نه د خپلې کوړمې څخه محفوظ ځای ته تله او د فوج له اړخه د موټر ګولۍ ښکار شوه چې ترې د زینت یو وخت په معذوره شوه. اوس زینت چې د څلورو بچو مور ده او خپله خوږ هم ده، ولې د کور کارونه د خپلو بچو خصمانه په داسې حال کې کوي چې په ټانکورونو ګرځي. زینت خپل حالات په خپله وایي.
موټر ګولۍ راغې په هغې ولګېدو پهمې خوږ شوې او لې ورځ بیا مې کې بل مړ شه او نورې ورانې مې هم خوږ شوې وې. دغه هلکو پکې پېښور کې د لیلا چاو نو اوس خو کېدای شي دغه لرګي ده چې دا ټینګه ده کنه دا خپل ټینګ وي تکلیف راته ډېرې دا خپل مې خوږېږي او
زینت بیبی وای چې د خپل بچو خدمت کوم ولې حکومت تر اوسه پورې دوی ته څه قسمه امداد نه دی کړی او د دوی سره دومره رقم نشته چې وړاندې د خپل خپې علاج وکړي.
جامع خپلوړل خام خام شمانان واړه می دي کنه 2 میزامن دی 2 میلیونه دي څلور بچی می دي د هغو خدمت خو کوم جامع ما می ولین زما خولو لکوم ما امداد نه دی ورکړی. اوس مې خپل لیورو ته ما خو امداد نه دی راکړی نو اوس دغه مونږ ولیکو اوس مې ته دنه مخکې سره مخکې ما پیسې نه دي لیدلې حکومت په پیسې مې هم نه دي لیدلې.
د زینت لیور شیرعلی خان چې د دغه کوړمې خصمانه کوي مقامی زمیندار دی وایي چې دې پیښه کې د زینت به شمول د دوی د کوړمې څلور تنان جوبل شوي وو او یو تن پکې مړ هم و.
دا مې وراندار ده دا مې وراره دی او کله چې په سوات کې اپریشن شروع شو د اپریشن پاولانه ورځ د اپریشن نه یو ورځ مخکې موږ زده لګې یو بانډه په هغه باندې جازونه رااله بمباري وکړه کورونه وغورځول په سبا له شپې اپریشن شروع کېده. چې کله اپریشن شروع کېده خو هغه نه مخکې یریدلی وو د کور اواده د کور تقریبا شل 50 متره مخکې چې لاړو سات پاو ټیک پاو.
تاسو د سوات نه د نیاز احمد خان رپورټ اوریدو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د ایساب چارواکي وایي همدا اوس په افغانستان کې د ډیرو نامنیو مسؤلیت په پاکستان کې د کوټې د شورا پر غاړه دی. په افغانستان کې د ایساب ځواکونو بیان د دوشنبه په ورځ له ازادي ریډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي تدابیر باید تر پخوا لا جدي شي. د ازادي ریډیو خبریال معصوم میوند له کابله نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ایساف چارواکي وایي له پاکستان سره د دې هیواد سرحدي سیمې د امنیتي حالت په خاطر د اندېښنې وړ دي. د ایساف ځواکونو ویاند کرستن جیکوبسن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه باید اقدام وکړو او په خبره یې چې دغه شرایط باید تر څېړنې لاندې ونیسو. نوموړي په افغانستان کې د ډېرو ناامنیو او تاوتریخوالي مسؤلیت په پاکستان کې د طالبانو د کوټ شورا پر غاړه واچوي.
د کوټ شورا از اوورال ریسپانسبلټي فور د واست اماونت اف انسرجنت اکټیویټي.
د کوټ شورا ډیرونه امنو یو تاوتریخوالي مسؤلیت لري. د حقانې شبکې ویلي چې دوی د کوټې په شورا اړه لري. د ایساف لومړی مسؤلیت د ولسي خلکو ساتنه ده. موږ باید د اوسېدو په ځای کې دا کار وکړو، بیا جدي هڅې وکړو چې امنیت نور هم ښه سي. له پاکستان سره سرحدي سیمې په ځانګړي ډول سرحد امنیت له پلوه د اندېښنې وړ دی. موږ باید په دې اړه عمل وکړو او دا موضوع وڅېړو. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په هغه راپور کې چې کانګرس ته د افغانستان د حالاتو د ښه والي په خاطر لیږلي و، لیکلي وه پاکستان سره پر کرښه د پروتو سیمو پرته په نور سیمو کې پرمختګونه سوي. په راپور کې دا هم راغلي و چې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوال خوندي اډو ته ځای ورکړي او د همدې خوندي اډو موجودیت په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته سخت ګواښ دی. ښاغلی جیکوبسن د بیلټ ام زونټیک جرمني یونیز هغه راپور نه رد کړ او نه یې ومني چې ویلي و د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د کار په اړه جاسوسي کړې او دا خطر پیښ کړی چې دغه معلومات به د وسلوال طالبانو لاس ته ورسي.
آی ام دی آی ایس اف سپیکر نوت دی یو پول سپیکر اند نوت دی جرمن ګورنمنت.
زه د آی ایس اف بیان دیم نه د یو پول او جرمني حکومت نو د جرمني مجلې راپور چې د معلوماتو د ممکنه لیکېدو په اړه خبر سوی نه منم او نه هم ردوم. موږ به وګورو چې څه کیږي او نور خلک دي چې په دې اړه ځواب ورکولای شي.
آی
ایس اف دا خبرې داسې وخت کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په خپل خاوره کې د ترهګرو اډې له منځه یوسي. هیلری کلنټن په کابل کې ویل پاکستان باید د افغانستان د روان بحران د حل یو برخه و اوسي. د تر کابل وروسته په اسلام آباد کې هم دا خبره تکرار کړه او پاکستاني چارواکو ته یې وویل چې د افغان وسلوالو طالبانو اډو د له منځه وړلو لپاره دي په میاشت او کلونو نه بلکې په ورځو او اونیو کار وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې زموږ همکار معصوم میوند و. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په خیبر پختونخوا کې د پېښور های کورټ تر فیصلې وروسته اوس په ګورګاچۍ کې د هندوانو عبادت خانه یا درمسال چې ګورکناګت مندر نومیږي د عبادت لپاره بیا خلاص کړل شوې دي. فواد علی شانه نور تفصیل ورو.
د پېښور های کورټ د فیصلې نه وروسته د خیبر پختونخوا د اساري اکاډمي محکمې د پېښور ښار د ګورکټری په مقام جوړ ګورکناګت مندر د هندوانو د عبادت لپاره کلاو کړی دی. دا مندر حکومت د هندوانو لپاره د هغوی د اختر یا دیوالۍ په ورځ کلاو کړو. په دغه موقع د پېښور ښار هندوان د دیوالۍ په خوشحالۍ کې دې مندر ته راغونډ شول او خپل عبادتونه او خوشحالۍ وکړي. په پېښور ښار کې اوسیدونکي هندوان دوای چې دی د پاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دی ته دې تاریخي مندر کې د عبادت موقع په لاس ورغله. شل کلن انیتا وایي چې دی د دې مندر کې چې د خپلو مشرانو نه اورېدلې وي خو په خوب کې هم دې مندر کې د عبادت خیال نه و راغلی. پنځه سلویخت کلنا لاجوتی د نوخار نه په دې غونډه کې ګډون د پاره راغلی وه. د لاجوتی ډېر یادونه دې مندر سره تړلی دي. لاجوتی اوسیدونکي خو د پېښور ده خو واده شوي نوخار کې ده. هغه وایي چې د پېښور ښار هغه اخرۍ جینۍ وه چې په دې مندر کې نکاح شوي وه او نن یې د واده یادونه هم تازه شول.
پېښور نه نوخار ته واده شوی وم. دلته زما نکاح تړلی شوی چې هېرې چې ورته وایي که نه لکه تاسو په هغه کې لیدلی دي هغه چې دا کلاو نو مونږ به تلو راتلو زنګ مشرانو پکې او نن مونږ ډېر خوشحاله یو چې مونږ نن دې ځای ته راغلي یو چې خپل تہوار چې مونږ یو ګو نو هغه زنګ تہوار چې دی نو هغه مونږ ډېر په خوشحالۍ سره مناوو.
یو بل جنۍ زبیده وایي چې په پېښور ښار کې هندوان او مسلمانان د خو ګاونډیانو په رنګ اوسیږي او د یو بل په خوشحالو کې ګډ وي.
کمزی کې اوسېږي ملته ټول مسلمانان سره اوسېږي. هغه اختر کې مونږ کورته ځي راځي مټای ورکي او مونږ اختر کې مونږ غیلا ورکه مټای او مونږ ډیر ښه وخت خوشحالي سره ټول مونږ مرګره مونږ کورته رالو او چې هغه اختر اوس روان دي نه دا لوی اختر تاسو اوس مونږ به هغه کورته زم او هغه مونږ ته دعوت کړی دي مونږ هغه ته دعوت کړی.
د دې مندر د جوړېدو اصلي تاریخ خو چاته نه دی معلوم. خدا ساری قدمی ماهران وای چې دا د نن نه پنځه یا شپږ صدۍ وروسته جوړ شوی و. د پاکستان ازادېدو نه وروسته دا مندر تر څه وخته پورې کلاو و او بیا بند کړی شو. د هغې نه پس دا څو ځله کلاو او بند کړی شوی دی. د هندو برادرۍ قانوني مشیر پرویز اقبال وایي
96 نه 2000 پورې بیا موږ باندې پابندي ولګېدو. داسې دلته پولیس دې قبضه کړی موږ نه پولیس قبضہ کو نو 2002 کے 2000 کے بیا مونگا پولیس تر ریکویسٹ کو سینٹرل گورنمنٹ تر ریکویسٹ کو مینارٹی منسٹر رالو نو دا سیز مونگا تھا 2001 کے حوالہ شو کو یو میاش پس بیا مونگا نہ دا قبضہ دوں گا تالو باندھے تالیو لگولو او دا قبضہ مونگا نہ لاڑو.
پپی خور خار کے دہندوانو بالمی کا مسیگی سرکاری ریکارڈ کے خدا خبر نشتا چې په پېښور خار کې اوسیدونکو هندوانو شمیره څومره ده. خو چې کله مدا پښتنه د بالمی کام سرپرست اعلی سمرچند نوکا نو هغه صدارنګ جواب راکړو
په خورې کم کم 400 500 خاندان اوسېږي او دخت خاندان دي او هر خاندان کې اته کسان لر کسان
تاسو د فواد علی شاه ریپورت اوریدو. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا اوریدونکو ورزو منور شاته او د خبرونو سټیکی تری اورو.
د خیبر پختونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د وفاق نه د بجلی منافع غوښتلو په لړ کې غونډه کړې. د کورم ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د ټل پاړه چنار په شمول د سیمې ټولې لوی او وړې لارې د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې دي. د افغانستان چارواکو په وینا کندهار کې د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویا ادارو په دفترونو برید کوونکي څلور واړه وسلوال وجل شوې دي. د انصاف چارواکي وایي په افغانستان کې د دغه ناامنیو مسؤلیت په پاکستان کې د کوټې د شورا په غاړه ده. د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د دغه هیواد په صدارتي انتخاباتو کې خاغله الماس بیک اتمبایو بریالي ګرځولې ده. د لیبیا عبوري وزیر اعظم محمود جبريل ویلي په هیواد کې یک امنیتي وسلې موجود دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دنیا آبادی نن و عربتا ورسېدله.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. ز فرخنده وزیر منور شاه او تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو اوس هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سبب استاسو په وخت په 9 بجې بیا تاسو سره خبرې کوو. تر هغه د الله په امان او د ځان ډیر خیال ساتئ.